ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه فرشته سهاګ د دې خبري مجلې په وړاندې کولو ستاسو قربانه يم په سر کې خبرونه پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړی دي په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغو ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر ادارې باختر اجانس د دې لارې در پوره بندیدو خبر ورکړی وو خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ایم رستیال مشر یاسر خان نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په جالي میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو درې ورځو کې سلطنه چې جالي میډیکل او تحصیلي ویزې لرلې بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي نوموړي ډاډ ورکړی چې تورخم د ټولو هغو کسانو پر مخ اخلاص دی چې اصلي اسناد لري یاسر خان زیاتوي چې ناروغان تورخم ته له رسیدو سره سم د پاکستان ویزې ترلاسه کوي او د لارو ډرایوران په ځانګړو کاغذونو تګ راتګ کوي شي او هیڅ د سپری نشتا د پاکستان صدر اعظم وای پاکستان په 1300 کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه وو خو هغه څه چې یې په بدل کې ترلاسه کړی دي د پواینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حملې دي شابه شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې د افغانستان له خاورې د پواینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حملې د زغملو وړ نه دي ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي دا ستونزه له سولې سره لاره حل شي هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته اشاره وکړه وی ویل او ویلې دي د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي شریف د سرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی ایرانی مورخ علي اصغر حقدار چې د 2009 کال اعتراضونو وروسته د ترکیه ته کډوال شوی وو لدې ګواخ سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي حقدار چې چاپ شوی کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسېږي د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کم ته واستول شو هغه پرون د ازادۍ رادیو فردا څنګه ته وویل چې محکمې په موقتی ډول د خلاصېدو غوښتنه رد کړې د حقدار مدافع وکیل صالح افا فردا ته وویل د محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړې چې کغدا غوښتنه هم راچی نو ایران ته د حقدار د بیرته لیږدولو امکانات خیز زیات شي د پاریس د اولمپیک په سګنه یو سیالیو کې دوه بایسکل ځغلون کې افغان خويندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی هم ګډون لري یولدوس ازادۍ رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل دا غواړي په سګنه اولمپیک کې د 40 میلیون افغان خزو چې د دې په وینا لخپل لومړنۍ حقوقو به برخې دی استازیتوب وکړي نو موري دا یادونه هم کړي چې غواړي په دې اولمپیک کې نړیوالو ته وخی چې افغان خزو له ناوړه شرایطو سره سره کول شي لوی هدف ته ورسیږي پر افغانستان د طالبانو له وکمنې دوره دا لومړی ځل دی چې د اولمپیک لوبي جوړیږي دا لوبي چې د نړۍ شاوخوا لس نیم زره لوبغاړي په 22 ورزشونو کې سیالي پکې کوي سبا پیلېږي د افغانستان لخوا درې جون په ګډون شپږ لوبغاړي ګډون لري خو د طالبانو حکومت وایي افغان جونې په اولمپیک کې د دوی استازیتوب نه کوي اوکراین وای د دې هیواد په څ باندې وو سیمو کې د روسیې له 18 غول شو یو بی پیلوټ الوتکه څخه 15 وشتلی او شانډی کړی دی د اوکراین د هوایی مدافع ځواک په یو بیان کې ویلی دی چې دا ډرونونه نن سهار وختي د اوډیسی خرسون میکالیوف کیف سومی جیتومیر او چرکاسی سیمو پر سر وشتل شوی او لمای زوړل شوی دی بیان زیاتوي چې درې نور ډرونونو د رومانیا له پولې تر وختو وروسته ورک دي د ناتو غړي رومانیا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د اوکراین جنوبی پولې ته نږدې د تولیسیا ولسوالۍ خلکو ته د دې ډرونونو د غواخ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبر ورکړل شوی دی په 13 ورځو کې دا دوهم ځل دی چې رومانیا دې ته ورته خبرداري خبروي د شمالي امریکا د هوایی دفاع پوځي مرکز پرون ویل چې د متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداري ورکړی چې دوه روسی او دوه چینایي جیټ الوتکه د الاسکا هوایی قلمرو ته نږدې ولیدل شوې د مرکز په یو بیان کې ویل چې دا الوتکه یې د جولای په 14مه کشف او موندلې دي په بیان کې راغلي دي چې د الوتکو ته د یو ګواخ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي هرم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایی هرم ته نوې نه نوته خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت ساري ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اوس په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې اتکا کوي.
د ښځو موجودیت په ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
یو شمیر ناروغان او په ننګرهار کې طالب سیمه ییز چارواکي وایي د پاکستان حکومت د ناروغانو پر مخ تورخم دروازه تړلې ده.
مریض بس ګرمیم ده او بل مریضتیم شي او بس سخت ده. تقریبا پرون هم ټوله ورځ هم تیره کا او نن هم دغه سبې نه بس دوه نیم ساعته وشو چې وډاړو بس نه پرې خوده.
د اورزګان ولایت یو سیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو جوبن جوړ کړی دی او خلک لاله روزایونو د مرغانو لیدو ته راځي.
موږ د خپل سچری د پاره راځو. بس یو وخت وخت راځو ډیر کومه مرغان سره ډیر میلایان پر دې لري لري زو سره دې د ولایت په پیره د کندهار سره.
په دې خبري مجله کې نور افونونه هم شته. ملتیا مغوړم
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې اتکا کوي. د دغه دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې چې د جولای د میاشتې 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې کابو 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. په راپور کې دغه شان راغلی چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت پاره د تیر یو کال په پرتله ناهیلی لا زیاته شوې ده. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور چې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي زیاته شوې ده. دغه ګډ راپور چې په 33 ولایتونو کې د 1000 ښځو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی پکې راغلی چې په افغانستان کې 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل او اړیکې نلری او د عدالت ترلاسه کولو لپاره اړ دي چې پر نارینه وو او ټولنې باندې تکا وکړي. مرکه شوی او 40% ښځو ویلي چې په یوازې سر له کوره بهر د تللو پر مهال اصلاً د خوندیتوب احساس نه کوي. په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه یې باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه وکړي. مرکه شوی ښځو اندېښنه ښودلې چې پر سړیو اتکا به د دې لامل شي چې په بیلابیلو برخو کې د پرېکړو نیولو پر مهال د هغوی د نظر په پام کې نه نیول عادي شي. د یونما او IOM دا ګډ راپور ښیي چې د 80% ښځو مالی وضعیت لا پسې خراب شوی او په ورته وخت کې د ښځو پر وړاندې موجوده محدودیتونو ته په پام د کار او کسب فرصتونه هم د پام وړ کم شوي دي. راپور وړاندې د 45% میرمنو له قوله کاږي چې باید د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په ټوله کې راپور په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او ننګونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، خو د ستونزو د حل لپاره د ښځو پر فعالې ونډې ټینګار کړی. یو شمېر افغان میرمنې او مدني فعالانې بیاوی په کراتو د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی، خو جدي پام ورته نه کیږي. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هم اسلامي حق ترینه اخیستل شوی، هم بشري حق ترینه اخیستل شوی ده. او متاسفانه د ښځو موجودیت په ټولنه کې، په افغان ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د بشري حقوقو مشر موهب طیب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ټول هغه موارد چې د خوځو پر وړاندې په افغانستان کې ناوړه اغیز کړی دی وکړه راپور په بڼه ترتیب وړاندې کړي. د استازولۍ د غشان په خپل ایکس پاڼه کې له ټولو افغان خوځو د بشري حقوقو مدافعانو او مدني ټولنو په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځې له ټول سیاسي، اجتماعي او مدني حقوق څخه محرومي ووسی، نو د دوی نظر به څه ګټه ولري چې یوناما په دې اړه بیا اعلامیه خپره کړي او ووایي چې د افغانستان ښځې نظر نه اخیستل کیږي په مهمو مسایلو کې. زه فکر کوم یوناما فقط کله کله د اعلامیې په خپرولو سره ښیي چې موږ هم د غلطي یو او موږ وینو، موږ څارو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کلنې ته په نږدې کېدو پر دغې ډلې د ښځو د حقونو د نه پاملرنې له کبله نیوکې او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د یوناما او آی یو ایم په تازه ګډ خپور شوي راپور کې راغلي چې یوازې 4% افغان مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ښځینه فعالانو بیا وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کړې چې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېښنې او پوښتنې بابې زګنلې دي.
په همدې موضوع مو د ښځو د چارو فعالې ډیوې پتنګ سره مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې د دغه راپور له مخې د ښځو وضعیت په افغانستان کې څومره ننګونکی دی.
که دا چیرته د معلوماتو په حساب باندې وي، زه فکر کوم چې دغه ستونزه که نن ورځ په دې راپور کې راخیستل شوې ده، دا کالونه کېږي چې دغه ستونزې متاسفانه زموږ تاسو مېرمنې په افغانستان کې لري. که څه هم مخکې وختونو کې مخکې د هغې نه چې دا فعلي واکمنۍ راشي وکړه، مېرمنو ځینې خپل کارونه کولای شوای چې په خپله یې مخته بوزي، خو په هغې وخت کې هم هغه څومره زمینه چې ضروري وه چې باید ورته برابره شي مېرمنو ته نه به ورته برابره شوي. دا چې نن ورځ دا راپور کې راغلی دي، دا یو نوې خبره نه ده، دا یو څه دي چې موږ تاسو افغانان اور باندې پوهیږي، د په خاطر باندې چې په افغانستان کې د شرایط هم دا رقم را برابر کړی دي.
یوناما په راپور کې مرکشي وی څلور شپېته فیصد ښځو ویلي چې یوازې له کوره د وتلو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي او په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه ورته نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه ورته وکړي. ستاسو په نظر که ښځې د ځان استازیتوب و نه کړی شي او د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر نارینه وي تکا وکړي، دا به د دوی په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه کړي؟
ډېر زیات ګوره، دغه راپور کې چې دوی 80% فیزه په کوم دینم کې دي چې زیاتره وي، دا بلا شکه چې مېرمنې نه امید کوي. څو وخت چې مېرمن غواړي چې خپل کار مخته بوزي یا نه غواړي چې په چا باندې هلته یا په کورنۍ کې په چا باندې هغه ټول خپل ستونزې په غي باندې ورواچوي، یا هغه خپل غواړي چې یو مستحقه یا مستقله مېرمنه واوسیږي چې خپل کارونه په خپله مخته بوزي، دغه مېرمنو ته ډېره زیاته عصابي تکلیفونه هم ورته پېښوي. د دې د څنګ سره څه وخت چې یوه مېرمنه غواړي چې یو کار وشي او په یو بل چا باندې مجبور دی چې په نارینه باندې اتکام ولري او وایي چې دغه کارونه زما مخته بوزي، د خاطر په خپله یې نشي کولی، هغه زمینه هم د رقم ورته برابره شوې ده چې مېرمنه په خپله نشي کولی چې هغه خپل کار مخته بوزي. نو دا بېله شکه چې په کور کې ستونزې سره به مېرمنې زیاتره مخامخ کې، یا د څنګ سره ښځې ورځ تر بلې په دغه حالت کې ضعیف ځان احساس کوي.
د دې راپور په لیدو سره تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پروسه به لا څومره وځنډیږي؟
زه فکر کوم چې دلته اسان پر رسمیت پیژندنې پکړه باندې دغه رقم راپورونه هېڅ اغېز ډېرې زیاتې نه په لرېدو خاطره باندې چې که چېرته سبا ته نړیواله ټولنه وغواړي چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، دا ټول خبرې به نادیده ونیول شي. دلته ټوله خبره د سیاسي وضعیت د هغه هېوادونو پکړه باندې ده چې په افغانستان کې غواړي چې خپلې ملي ګټې پکې خوندي وساتي. نو بېله شکه چې دوی به ځینې وخت غیر مستقیم استفاده کوي د هغه په ټکي باندې څه وخت چې په رسمیت پېژندنې پکړه باندې خبرې کېږي، خو اغېز زه فکر کوم چې د دوی په خاطر زیاتره وخت نه لري چې موږ تاسو ولیدل چې نړیواله ټولنه زیاتره وخت ډېرې غټې خبرې اصلا نادیده نیسي. همدغه ستونزې پکړه باندې فکر کوم چې مخکې له دې نه چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په دوحه کې کینی ښځو به غږ ورته کول او چیغې به وهلې او نارې به وهلې چې ګوریا زموږ حق حقوق په طرف کې، که چېرته تاسو زموږ خبرو ته غوږ ونیسئ. خو نړیواله ټولنې نه راپورونه ته په دې وخت کې توجه ورکړله، نه مېرمنو غږ ته توجه ورکړله. هغه څه شی چې دوی خپله پلان درلودله، نو دوی هغه باندې ابتکار وکړله.
د ښځو چارو فعاله ډیوه پتنګ وه چې په افغانستان کې د ښځو په اوسني وضعیت را سره غږېدلې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبغالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. یو شمېر ناروغان او په ننګرهار کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان حکومت د ناروغانو پر مخ تورخم دروازه تړلې، خو په تورخم کې پاکستانی چارواکي وایي یوازې د هغو کسانو مخه نیول شوی چې په جالي میډیکل او تحصیلي ویزو یې هغه هیواد ته د تګ راتګ هڅه کوله. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شیراغا دی چې خپل ناروغ سره له پرون راهیسې په تورخم کې له دروازې د وختلو په انتظار دی. شیراغا وایي که ځم ناروغ یې ویزا او د ناروغۍ اسناد لري، خو بیا هم د پاکستانی دروازه ساتونکو لخوا ورته د وختو اجازه نه ده ورکړل شوې. نوموړي د پنجشنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ سره پاریزو او پرون هم راوړ او دا میډیکل ویزې وې او دغه میډیکل ویزو غوې چې نه پرېدي او بند کړي ډېر زیات کسان وو. دا بل هغه منچلیپل ویزې چې دي هغه پرېښوده، اوس هم پرېدي او پرون یې پرېښوده. مریض بس ګرمیم ده او بل مریضتیم شي او بس سخته ده. تقریبا پرون هم ټوله ورځ هم تېره کړه او نن هم دغه سبی نه بس دوه دوه نیم ساعته وشو چې ولاړو بس نه پرېښوده.
مراد خان چې د پښتورګو ناروغي لري او غوښتل یې د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شي هم ازادي راډیو سره د ستونزو شریکه کړه.
نور عام میډیکل ویزی را سره پرون هم راغلی او نه پرې خوځو، نن بیا راغلو نه پرې خوځو. خري میاشتې مې ویزی را سره او مریضان او ګرمي ډېره.
دوی د پاکستان حکومت غواړي څو د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه پرانیزي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د ولی ویان ملا عادل ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستانی لوري لخوا د ناروغانو پر مخ د تورخم پولې د تړل کېدو په تایید سره وویل چې د دې اقدام په لامل دوی هم نه پوهیږي.
د تورخم دروازه خو د پوخا په سر په عادي ډول خلاصه ده، صرف هغه د مریضانو ته چې د پاکستان هیواد کومې ویزې آنلاین ویزې ورکولې په هغه مریضانو باندې هغه ویزې بندې کړې دي.
خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې آی اف آی مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کېږي چې په جالي میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو درې ورځو کې سل تنه چې جالي میډیکل او تحصیلي ویزې لرلې بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ په راپور کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانې ویان عبدالبصیر صابولي په حواله ویلي پاکستانی لوري تورخم دروازه د هغو کسانو پر مخ چې د ایټي په نوم ویزې لري تړلې، خو د نورو ویزه لرونکو او سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه ده. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه تر دې مخکې هم د پاکستانی لوري لخوا نه یوازې د ناروغانو پر مخ بلکې د نورو مسافرو او سوداګرو پر مخ د دواړو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د نښتو او نورو څرګندو او ناڅرګندو دلایلو له کبله په څو ځلې تړل شوی چې مسافر په ځانګړي ډول ناروغان یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د رومانیا دفاع وزارت تایید کړی چې د روسیې لخوا د توغول شویو بی پیلوټ الوتکو ټوټې له اوکراین سره د دې هیواد په ګډ سرحد کې موندل شوې دي. د اوکراین پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې نن سهار وختي د روسیې لخوا د توغول شویو توغندیو ډیره برخه له ماینځه وړې، خو دوی زیاته کړې چې له دې توغندیو څخه درې د ناټو د غړي رومانیا په خوره کې ورک شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د روسیې لخوا د توغول شویو بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو ټوټې د دې هیواد په قلمرو کې موندل شوې دي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د دې ډرونونو ځینې ټوټې له اوکراین سره پر ګډه پوله د دانیوب سیند پر غاړه د پلاورو په نوم کلي کې موندل شوې دي. بیان زیاتوي چې د دې ډرونونو د نورو ټوټو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې ټولې هغه سیمې چې د دې ډرونونو ټوټې پکې را پریوتي د استوګنې له ساحو لرې دي او عامه تاسیسات هم نه دي زیانمن شوي. د رومانیا دفاع وزارت همداراز ویلي دي چې د اوکراین جنوبي سرحد ته نږدې د تولیسیا ولسوالۍ خلکو ته د روسیې د حملو د ګواښ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبرداری ورکړل شوی دی. د رومانیا د سیمه چې د دانیوب سین په اوږدو کې پراته ده د اوکراین د اودیسی سیمې له ازمایل ولسوالۍ څخه یوازې 300 متره واټن لري. په تیرو دو شپو کې دا دوهم ځل دی چې د اودیسی سیمې دا اړونده ولسوالۍ د روسیې د بی پیلوټو په حملو کې په پرله پسې ډول په نښه کېږي. په رومانیا کې دو F-13 ډوله الوتکو چې د ناټو د ماموریت د هوایي پولیسو د یوې برخې په توګه هلته دیره دي تېره شپه د دې حملو څارنه کوله. رومانیا چې په ناټو کې غړیتوب لري له اوکراین سره 6.5 کیلومتره ګډه پوله لري. د اوکراین د هوایي مدافع د ځواک مشر میکولا اولیشچوک نن وویل د روسیې پوځ نن سهار وختي د اودیسی، خرسون، میکولایف، کیف، سومی، ژتومیر او چرکاسی سیمې د ډرونونو په وسیله په نښه کړې. د اوکراین د اودیسی سیمې والي اولیه کیپر وویل چې په دې حملو کې دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د بی پیلوټو چرې په ازمایل کې د استوګنې پر یو کور راپریوتلې. ښاغلی اولیشچوک زیاته کړه چې له دې ډلې درې ډرونونه د اوکراین او رومانیا د ګډ سرحد په سیمو کې تری تم شول. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ژیتومیر سیمې والي وویل چې د روسیې د ویشتل شویو لسو ډرونونو ډیره برخه د اوکراین د هوایي مدافع د ځواک لخوا وویشتل شول، خو د ویشتل شویو ډرونونو چرو لس کورونه او سیمه ییز تاسیسات زیانمن کړل. همداراز د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو وویل روسیې د بی پیلوټه الوتکو په وسیله له څو خواوو څخه حملې وکړې خو دوی ټولې وویشتلې. هغه زیاته کړه چې په کیف کې د دې حملې د زیانونو په اړه دوی ته راپور نه دی رسېدلی.
لخبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه ټولنې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له بنسټونو او د ایران له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو سره د انساني چلند عملي کېدو لپاره کار وکړي. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د خپل اوسني وضعیت او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشری حقوقو ضد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دنن او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستي بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپاله خلک اغیزمن کړي دي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه لدی عمله هم اندېښمنه ده چې د ایران د سیمه ییزو ادارو لخوا په خبرو شویو اعلانو کې د افغانانو لپاره د سرپنا پر محدودیت او دوی ته د لومړنیو اسانتیاو په نه برابرولو ټینګار شوی. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې ژر تر ژره په ایران کې د افغانانو سپکاوی او د دوی د وهلو او ټکولو ته د پای ته رسولو په خاطر مداخله وکړي. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې له ایراني دولت ټولو هغو کسانو ته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو په ربړونې او سپکولو کې لاس لري. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی په ضد د خلکو د رامنځته شوي ذهنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی د خپل وضعیت په بیانولو سره له ایراني حکومت غواړي چې ژر تر ژره د افغان ضد ذهنیت د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي. د ایران په ری خار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومي په دې راپور کې واخیستل شي وویل نه یوازې خلک بلکې ایراني پولیس د افغان کډوالو په زورولو کې لاس لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوال ډیر سخت ژوند لري. آن د دې سیمې پولیس افغان کډوال زوروي او دوی ته شکنجه ورکوي. سیمه ییز ایرانیان هم افغان کډوال زوروي. له هغې وروسته چې په ایران کې پیښه وشوه زموږ اولادونه، زموږ د کور مېرمنې او موږ چې د سودا د اخیستو پسې بیرون وځو موږ ډیر توهینیږو.
مردم خیلی ما تحقیر توهین میکنن.
نوموړي دا هم وویل چې د سیمې خلکو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته به د اوسېدو لپاره کورونه نه ورکوي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
که څه هم جرم د یو کس لخوا ترسره کیږي خو زیان یې ټولو افغان کډوالو ته رسیږي. د دې تر څنګ ښایي د ګوتو په شمار افغانان په جرمونو کې لاس ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د ډله ییزو بریدونو راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوي. که څه هم د ایران په یو شمېر ښارونو کې د افغانانو پر وړاندې د سپکاوي او تاوتریخوالي لامل نه دی څرګند، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت وروسته له هغې دی چې د ایران د پلازمینې تهران په ختیځ کې یو ایرانی د خپل افغان کارکوونکي له لورې ووژل شو. د دغه وژنې انګېزه لا نه ده څرګنده. په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو زورول او له دې هیوادونو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو هغه څه چې د بشري حقونو مدافعان او افغان کډوال یې ډېر اندېښمن کړي په ایران کې پر افغان کډوالو ډلې بریدونه دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي قهرجنو ایرانیانو د تهران په خانج او خور سیمه کې د یو شمېر افغان کډوالو کورونه سوځوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وسم په افغانستان کې اوروزګان ولایت ته ورزو. د اوروزګان ولایت یو سیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت دغه ولایت کې د مرغانو جوبن جوړ کړی دی. نو مړې په دې جوبن کې لسکونه ډوله مرغان لري چې هر ورځ یې لیدو ته په ګڼ شمیر کسان ورزي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي دا کار د مرغانو په پیژندنه کې مرسته کوي او دا چې د خلکو پوهاوی لوړیږي نو د غیر قانوني ښکار له مخنیوي سره هم مرسته کوي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په مینځ کې د لسګونو ډولو مرغانو دا ژوبڼ پنځه څلوېښت کلن سیف الله جوړ کړی دی. سیف الله وایي دغه ژوبڼ یې شاوخوا اته کاله وړاندې پر پنځه جریبه مځکه باندې د دریو میلیونو افغانۍ په لګښت جوړ کړي. شاوخوا یو سلو پنځوس ډوله مرغان پکښې کې شته. نوموړي وایي اکثره دغه مرغان یې له نورو هیوادونو څخه راوړي دي.
دغه خو چې موږ سره اوس کومک وکړي، حکومت کومک وکړي، بیا موږ چې لا اوس مقصد دغونه حیوانان دغونه نور کولی شو. خو اوس اکثره زه د دې سره وړی نسم نه دي چې ځای هم زه له دغه د دونه اوس ما هم نه رسېږي.
نوموړي وایي د دې ژوبڼ لیدو ته د اوروزګان د اوسیدونکو تر څنګ د ګاونډیو ولایتونو هم ګڼ شمېر خلک راځي. د اوروزګان اوسیدونکي د ښاغلي سیف الله د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید د دغسې کسانو ملاتړ وکړي، ځکه د دوی په خبره چې نوموړي د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دې ژوبڼ ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلی. دی وایي مرغان او وحشي ژوي خوښېږي نو ځکه له لرې ځای څخه ورته راغلی.
نوم یې حبیب الله دی. دلته د مرغانو د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر مې خوښ دي دغه شیان، زمریانو، کوترې، اوشترمرغو، دا نور حیوانات چې دي زما ډېر خوښېږي، خاص د دوی د سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې ژوبڼ ته راغلی دی. وایي د ژوبڼ په جوړېدو سره زیات خوشحاله یم او زیات وخت د خپلې کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره ژوبڼ ته راځم.
موږ د خپل سچېري لپاره راځو. بس یو وخت راځو، ډېره کمونه مرغان شته، ډېر مېلیان پرې د لرې لرې ځای سره ځي. دغه ولایت پرېږده د کندهار څه بل ورځ کندهار خلک راغلي وو، د خارج د امریکا خلک راغلي وو، هغه د لیرا وسته پلنداری وو کې وګرځېده.
بلخوا د اوروزګان ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول ژوبڼ جوړول دغه ولایت د خلکو د شکل تور نمایندګي کوي. فرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وایي
مثلا ګرد ورځ د خپل لاغه خواري او د مزیک کار کې خو دغه په پیسو سره تر څنګ بیرته د میلې ځایونه جوړي. نه یوازې دا چې د سکون تر لاسه کیه، مثلا د دلته آرام فکر لري. هغه څوک چې تر ازي د میلې پیسې مثلا تاسو تر غلی اس نور ملمانه راغلي دي، هغه د فار هم یو ډول د تفریح ځای دی.
لادی ټول سره سره د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د سیف الله د اقدام هرکلی کوي او وایي چې دوی به تر خپل وسه پورې ورسره همکاري وکړي. په اوروزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي.
نور بس دی. لشدو سره پر ټول مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ساعت 6:30